اساق زای خالقی با شماست.
ډیر زیاته مننه عملیات جانې تاسو ستړي مشه ډیرو درنو دوستانو د سهار اته بجې دی د ازادۍ راډیو یو ساعته خبرونه پیلېږي. به هم د خپلې قربانۍ سلامونه ومني په دې خبرونه کې د اورې چې په افغانستان کې د پوځي هلو ځلو او په کندهار کې د پیلېدونکو پوځي عملیاتو په اړه د جګړې له شورا سره د ولسمشر د امریکا ولسمشر ګډه غونډه وکړه او همداراز پاکستاني مقاماتو د نیویارک پر ټایمز سلولر کې د موټر په میخون کې فیصل شهزاد تورنول لمخ وخت مخکې ګڼلې دي. که وختو پر نور موضوعاتو به مهم خبر کړو. اوس د خبرونه په پیل کې سلیم محمد صالح خبرونه وایي.
ما سلامونه هم ومني. افغان چرواکي وي په دې ورستیو کې د بمی حمله په تور شپاړس مشکوک کسان نیول سوي. په زابل کې یو سیمه ییز قومندان او په جنوب کې د ناټو یو عسكر وژل سوي. په سیمه ییز او نړیوالو خبرونو کې وري د امریکا او پاکستان چرواکي په ګډه له څلورو مشکوک کسانو تحقیقات کوي چې آیا د نیویارک د ورستیو بمی حمله په هڅه کې شریک وو او کنه. بشپړ خبرونه. افغان چرواکوی پروسی اونیو کې شپارس مشکوک کسان ویل چې په کابل کې په ځان وژن کو بریدونو به می چاودنو او د نورو تخریبي اعمالو تورندي. پرون چرواکو دغه نیمنې د صوبات د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو یو لاستراړنه وبلله. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د کورنۍ چارو وزیر محمد انی فاطمه له قوله خبر ورکړي په کابل کې په نیول سو مشکوک کسانو کې شپږ تنه پاکستانیان دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحماني ویل شپارس نیول سو مشکوک کسانو پر خپل جرم اعتراف کړي او ویل دي چې القاعده حزب اسلامی او حقانی ډلو سره ارتباط درلود. افغان ولسمشر حمید کرزی او نورو عالی رتبه امنیتی چارواکو پرون په یو ځنګړي غونډه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږي مسله وڅېړله. د ولسمشری د رسنیو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې په عمومي ډول د هیواد پر امنیتی وضعیت خبرې وسوي او په دې برخه کې د افغان حکومت د وړاندیزونو پر اړتیا او د همغږي پر رمسته کولو ټینګار وسو. اعلامیه د افغان ولسمشر له خلیغ ویلي چې د افغان حکومت وړاندیزونه عملی سي نو کېدای سي ډېر ستونزې حل سي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې کل سوی افغان ولسمشر حامد کرزی را روان اونې امریکا ته ولاړسي. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي پر دفترونو او ولایتي شوراګانو د تروریستي حمله په کلکه وغندلې چې له عملی د زابل د ولایتي شورا د یو غړي په شمول یو شمیر کسان وژل سول. سټیفن دیمستورا د نیمروز د ولایتي شورا د وکیل ګلمکی د وژل کېدو په اړه هم خوشنۍ څرګنده کړه. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې تیر ورځ د نهو ځنوژنکو د حمله په نتیجه کې دغه ولایت د ولایتي شورا د یو استازي په شمول څلور تنه مړه او لږ تر لږه لس نور ژوبل سول. د زابل سیمهیز مقامات وی وسلول طالبانو د دې ولایت پر یو قومندان حمله کړی، هغه وژلې او موټر یې هم ترې بیولې دي. د زابل د امنیه قومندانې یو مقام ازادي راډو ته ویل په دې پیښه کې دغه ولایت یو قومندان محمد ابراهیم د پنځمې پښپل خپل یو همکار سره یو ځای وژل سوی. د نموړي قومندان د وژنې مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. اخو د هلمند چرواکي وی چې په دې ولایت کې درې تنه وسلول طالبان وژل سوي او دوه تنه ملکی کسان ټپیان دي. د هلمند ولی ویند وویل دغه درې تنه وسلول طالبان هغه وخت دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل سول چې د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا د یو غړي حاجي اطلس پر کورې د شپې لخوا حمله وکړه. ناټو یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووژل سو. د ناټو مقاماتو په یو خبرسوي اعلامیه کې دغه خبر تایید کړي. د چهارشنبه په ورځ هم ناټو د افغانستان په جنوب کې د خپل یو عسكر وژنه تایید کړې وه. په روان میاشت کې په افغانستان کې لږ تر لږه د ناټو اته سرتیري وژل سوي. ټاکل سوی دغه ځواکونه په روان دوبي کې د افغانستان په جنوب کې ستر پوځي عملیات پیل کړي. د ځینو راپورونو پر اساس د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلاو ځپلي خلک د عاجلو مرستو له نه رسېدو شکایت کوي او ویل دغو سیلاوونو څخه دوی ته رسېدلي تاوانونه او تلفات نور هم زیات سوي دي. د بغلان ولایت لخنجان اندراب نهرین جلګه پولی حصار او تلو برفک ولسوالۍ څخه تازه را رسېدلي راپورونه وایي چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي او لږ تر لږه دوه تنه هم مړه دي. له هرات هم په نوي راپور کې ویل سوي چې د سیلابونو له وجې اووه کس مړه او نونس نور ټپیان دي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. امریکایي او پاکستاني چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په نیویارک کې به یې په ټایمز څلور لارې کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرحه کې لاس درلود. دوی د څېړنه هم کوي چې آیا حمله کوونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلوالو سره ارتباط درلود او که نه. که څه هم پرون د پاکستاني طالبانو ویاند وویل چې فیصل شهزاد له دوی سره هیڅ ارتباط نه درلود، خو بیا یې هم له زړورتیا ډک کار ته ملا تړلې وه. په دې وروستیو ورځو کې پاکستاني چارواکو په کراچی کې د جیش محمد وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي د نیویارک ته د حملې په شک ونیول. پر جیش محمد ډلې تور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ایجاد کړي چې د هند پر ضد په جګړو کې استعمالوي، خصوصا په کشمیر کې. د ایران د بهرنی چارو وزیر منوچهر متکی د امریکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ځینو استازو سره وکتل. ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د څلورم ځل لپاره له بندیزونو سره مخامخ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې سفیرانو د ایران د بهرنی چارو وزیر سره د ماښام د ډوډۍ په میلمستیا کې ګډون ونه کړ. لویدیز شکمن دی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې دی، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري. خبرون له ازادي رادیو څخه اوري. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځنګړی استازي جورج میچل نن هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د غیر مستقیمو خبرو اترو د بیا پیلېدو هڅې کوي. ټاکل شوی جورج میچل د اسرائیل له ولسمشر شیمون پیرس او د دفاع له وزیر یهود بارک سره وګوري. نوموړی به وروسته رام الله ته سفر وکړي او هلته به د فلسطینانو له مشر محمود عباس سره یوه ورځ وروسته له هغې وګوري چې ټاکل شوې وه. ښاغلی عباس د فلسطینانو په غونډه کې له اسرائیل سره څلور میاشتنۍ غیر مستقیم خبرې اترې تایید کړي. محمود عباس له هغه وخت له خبرو ډډه وکړه چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د میشت ځایونو د جوړولو مخنیوی ونه کړ. په کوسوو کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ویانده وایي د 1998 او 99 میلادي کلونو د جنګي جرمونو په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. کریستینا هوریدوز پرون وویل ګومان کېږي چې دغه جرمونه د 1999 میلادي کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ سوي وي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل. سیمه ییزې رسنۍ دغه تورن ثابت ګچي یاد کړی چې ویل کېږي البانیایي ټبر او د کوسوو د ازادي غوښتونکي پوز غړی و. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو تایید کړ چې د دې هیواد مشر کیم یونګ ایل چین ته تللی و. ویل سیوی چې نوموړی په سیمه کې د زیاتېدونکو اندېښنو په اړه د چین له چارواکو سره خبرې کړي او د دې هیواد د مرستې غوښتنه یې کړې. نوموړی بیرته شمالي کوریا ته ستون شوی دی. د شمالي کوریا مطبوعات اکثره وخت د ښاغلي کیم د سفرونو خبرونه پټ ساتي. کله چې نوموړی خپل هیواد ته ستون سي بیا یې خپروي. په بریتانیا کې به د عمومي انتخاباتو د رای شمیرل پیل سي. اټکل کېږي د محافظه کار مخالف ګوند تر څنګ یو ګوند هم باوري نه دی چې په دغو انتخاباتو کې به یې کافي چوکۍ ګټلې وي. اټکل کېږي چې محافظه کار ګوند به 300 کارګر ګوند به 255 او لیبرال ګوند به 95 چوکۍ وګټي. او وروستی خبر دا چې د یونان پارلمان پرون د خپلې بودیجې د سپما لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره سخت اقتصادي شرایط تصویب کړل. یونان دغه اقدامات باید د اروپایي اتحادیه د نورو 15 هیوادونو او د پیسو نړیوال صندوق څخه د 110 میلیارد یورو په اندازه د پور د ترلاسه کولو لپاره ترسره کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مولا ازادي ډیسک خبرو دل.
تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12:00 د سهار 9 بجو د مخام تر 9 بجو خبرېږي په روانه خبرونه کې. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جنگ له شورا سره په افغانستان کې توضیح هلې ځلې وڅېړلې. وسوالو طالبانو په کندز کې د مازیګر له شپږو د سهار تر 5 بجو د موبایل ټلیفون کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولې. یو دولتي پلاوی په شمال ولایتونو کې د مسوکو د غصبولو او کوچنو د سرځایونو د ستونزې د حل لپاره څېړنې پیل کړې. دغه پلاوی مشر وایي
ظلم سره باید هغه خلک چې ظلم یې کړی دی مزید ظلم باید ونشي او د دوی جایدادونو ناقلون ته ابرومندانه بېرته تسلیم شي.
پاکستان وایي دبه له وخت مخکې وی چې فیصل شهزاد د نیویارک وروستۍ بمې پیښه کې تورن وګڼل شي. که وخت نور پوښتنه به هم درته وړاندې کړو او د ازادۍ په څپو کې نیز پروګرام د همدې خپرونې په ترڅ کې اوریدی شي.
روانه یو ساته خبرونه په دې موضوع پیلو. په افغانستان کې امریکایي او د ناتو قمندانانو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته پرون وویل چې د تروریزم ضد جګړه کې پوځیان په دې هیواد کې ورو خو پرلپسې پرمختګ کوي. باراک اوباما پرون د 15 دقیقو لپاره د جنگ د شورا له غړیو سره غونډه لرله چې پکې پر پوځي حل زلو او د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وشوې. د نړیوالو اژانسونو په استناد په دې اړه نور له سالم احمد سالی څخوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسل په همدې ارتباط د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وویل په افغانستان کې پرمختګ سوکا خو منظم دی او اټکل کیږي چې دغه بهیر به د کال په پاتې میاشت کې ادامه ولري. په دې اړه د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل چې اوباما بیا هم له دغه پرمختګ خوشاله دی او تمه یې نه درلوده چې دومره ژر دې د تمې خلاف دومره زیات پرمختګ وسي. ګیبس زیاته کړه، زما په نظر څرنګه چې ولسمشر اوباما به کلونه کلونه د افغانستان په مسله کې داخل وي، له غلط فهمۍ سره نه دی مخامخ. وخت ضرورت سه په دې برخه کې ځینې تاوده مسایل موجود دي، یوازې پوځي مسله نه ده. موږ د حکومت په وړاندې پر پرتو موضوعاتو کار کوو. رویټرز اژانس وړاندې زیاتوي تیر ډسمبر د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 1500 اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه چې د تروریزم ضد جګړه کې برخه واخلي. دغه امریکایي پوځیان به زیات تمرکز پر جنوبي ولایت کندهار کوي. اوباما په عین حال کې دا اعلان هم وکړ چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې له افغانستان په هغه صورت کې تدریجي وتل پیل کړي چې حالات سم شوي وي. د امریکا د حکومت یو نوی راپور چې په همدې اونۍ کې کانګرس ته ولېږل سو او د کانګرس پوځي تحقیقات وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت پیچلی سوی، دې کار د ثبات پر وړاندې خنډونه او ستونزې ایجاد کړي. رویټرز اژانس زیاتوي امریکایي او نړیوالې مرستندوی ډلې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله نسي کولی په افغانستان کې خپل کارونه وکړي. اکثره خپل پروګرامونه ځنډوي او مجبور دي زیات لګښتونه وکړي. د امریکا ولسمشر په همدې اړه له خپلو پوځي، ملکي او استخباراتي چارواکو سره وکتل چې د طالبانو په وړاندې د روانې جګړې په اړه ورڅخه معلومات واخلي. د فرانسې خبري اژانس په حواله له دغو چارواکو سره د اوباما کتنه امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر مخکې ترسره شوه. پر کرزي مخکې شک کېده چې د بهرنیو په وړاندې توند دریځ غوره کړی. ټاکل شوې دغه کتنه د می پر 12مه وسی، یعنی را روانه چهارشنبه.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر د افغانستان اړوند پوځي هلې ځلې او په کندهار کې پیلیدونکي پوځي عملیاتو په اړه د جنگ له شورا سره خبرې وکړلې. د پداسل کې د چټک شوې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی راتلونکي اونۍ د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي او په سپینه ماڼۍ کې به له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د ځل به جمهور رئیس کرزی ته د تیرو وختونو په پرتله تود هرکلی ونشي او له زیاتو پوښتنو سره به مخامخ شي. د کانګرس د ځینو وکیلانو په وینا دوی به په دې مسلې غور وکړي چې آیا د افغانستان له جګړې څخه ملاتړ د امریکا په دومره ستر مالي ارزښت ترزي. ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان لپاره د نور 33 میلیارد ډالر هم تصویب کړي څو د هیواد ته د اضافي 1500 عسکرو لګښتونه پرې پوره کړي او 4.5 میلیارد ډالر به د افغانستان د بیا رغونې او ملکي پروژو لپاره پیل کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د او تاسو سره نه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې علي محمود را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. وسلوالو طالبانو په کندز کې د مازیګر له شپږو د سهار تر 5 بجو پورې د موبایل ټلیفون کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولل دی. په افغانستان کې د موبایل 15 کمپنۍ فعالیت کوي چې درې بهرنی دي او له اټکل سره سمې په افغانستان کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې ده. په هیواد کې د دیشو کلونو د جګړې له لاسه د هیواد بنیادي تاسیسات لکه لاینی ټلیفوني خدمات له منځه تللي او له همدې کبله خلکو موبایل ټلیفون ته مخه کړې. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په کندوز کې افغان مقامات ویل چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د موبایل ټلیفون کمپنیو ته امر کړی چې د شپې په مخه ټلیفوني خدمات پرچاو کړي. دا د کندوز په شان ولایت کې چې تر څه موده مخکې پورې آرام او سوله ییز و، د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا نښه ده. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې هم د شپې په مخه د موبایل ټلیفون کمپنیو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د طالبانو یو بیان ذبیح‌الله مجاهد وویل دوی د دې لپاره د شپې له لورې د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګوي چې ناټو او امریکایي پوځیان د موبایل ټلیفون په وسیله د طالبانو ځایونه معلوموي. د موبایل ټلیفون کمپنۍ وایي چې دوی مجبور دي چې د طالبانو امر ومني، ځکه چې طالبانو خپل مخکینی خبرداری عملي کړي او په تیرو څو اونیو کې په کندوز کې د دوی څو برجونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان په شمال کې د افغان بی سیم کمپنۍ د عملیاتو مشر انجینیر عمر وایي موږ له دې پرته چې د شپې له لورې ټلیفون پرچاو کړو بل لار نه لرو. په کندوز کې نورو مقاماتو او عامو خلکو هم وویل چې د شپې په مخه چې طالبان ګرځي راګرځي موبایل کمپنۍ مجبوریږي چې فعالیت بند کړي. د کندوز د امنیت قومندان عبدالرزاق یعقوبی وایي له یوې اونۍ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د مازدیګر له شپږو بجو د سهار تر پنځو بجو د موبایل ټلیفون شبکې خپل فعالیت دروي. کندوز تر څه موده پخوا پورې د افغانستان یو آرام ولایت ګڼل کېده، خو اوس د طالبانو حملې او فعالیتونه پکې زیات شوي او ممکن په راتلونکو میاشتو کې د جګړې په مهم محاذ بدل شي. ټاکل شوی دی چې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریستل په راتلونکو میاشتو کې کندوز ولایت ته شاوخوا 2500 عسکر ولیږي څو په دې ولایت کې طالبان یو ځل بیا تصفیه کړي. کندوز د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو رژیم پرځول کېده، د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز و. په کندوز کې د طالبانو هلې ځلې له دې سره سره مخ په ډیریدو دي چې ډیر شمېر جرمني پوځیان په دې ولایت کې میشتي، خو جرمني پوځیان د هغو بندیزونو له امله چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پر دوی لګول شوی و نه غواړي چې پر جنګي عملیاتو کې ځان شکیل کړي. په جرمني پوځیانو انتقاد کوونکي وایي چې همدغه مقرراتو په کندوز ولایت کې طالبانو ته لار پرانیستي چې د فعالیت لمنه پراخه کړي.
تاسې ازادي رادیو خبرونه او ریسات سهار ته بجو ولست دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوریدل شي. د شمال په ولایتونو سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د مزکه او سرزاینو د سونزې د حل لپاره د جمهوریت ریاست پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې. د دې پلاوی له مشر ذوالفقار ستنګزي سره په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال سمې ولغښتون مرکه کړې او د کار د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې.
د څلورو ولایتونو د کوچیانو هغه لف چرونه او مالچرې چې د زورمندان لخوا نغصب شوي وي د هغوی بررسي وو. کمیسیون چې دی کمیسیون د ریاست جمهوري په چوکاټ کې مشاور وزیر محترم محیدالله سباون تر مشرۍ لاندې د کوچیانو او ځایي خلکو د قومونو ترمنځ کومې ستونزې پیدا کیږي د هغې د حل لپاره موظف شوی. په همدې اساس باندې موږ شمال ولایتونو ته سفر وکړ چې د کوچیانو او ځایي خلکو د ځمکو په سر کوم جنجالونه دي، ناقلونو کوم جنجالونه دي، ناقلونو مځکې د بعضې زورمندان د خوانه غصب شوي وي، هغوی شکایتونه کړي وو ریاست جمهوریت ته. بنان په همدغه اساس باندې موږ موظف شو دې ولایتونو ته سفر وکړو.
تاسو خپله څرنه کې څه ترلاسه کړي چې څومره څرځوینه او ځمکې غصب شوي دي؟
ډېر په تعصب سره باید ووایم چې د داسې یو نظام چې فعلاً یو قانوني او مشروع نظام دی، د دې باوجود هم زورمندان په خپل زور کې دي. په دغه څلورو ولایتونو کې چې موږ درې ولایتونو کې چې بررسي وکړه، سمنګان چون پاتې دی، د سرپل کې مو بررسي وکړه چې داخلونو ځمکې چې اسنادونه یې د وخت دولت څخه ورکړي وو، شرعي اسنادونه یې موجود وو، هغه هم زورمندانو ته نیولې وي. او الپچر چې د کوچیانو د مالدارۍ د څرځایونه دي، د دولت د اقتصاد دویمه منبع ده، د هم په بېرحمانه ډول باندې په کش باندې راوړل شوي دي، چا په منازل جوړ کړي دي او چا کش کړي دي. همچنان په شبرغان کې هم دغه قضیه وه، د ناقلینو او د کوچیانو څرځایونه خلکو نیولي وو، ناقلینو خلکو مځکې نیولې وې. بلاخره په مزار کې هم همچنان همدغسې مشکلات وو. په چاربولک ولسوالۍ کې ناقلینو مځکې خلکو غصب کړي دي، هغه یې د خپل څر د ځای په نوم باندې سداز موږ الفچر دی، ولې ناقلین اسناد شرعي لري. همچنان د الفچرو په مسله کې په زیاتو ساحو کې تقریبا موږ د سروې د کادستر خپل هغه احصایه راکړه، د ریاست زراعت 1,8,000 هکتار ځمکه دلته خصوصي او عام الفچر موجود دی. په 1,8,000 هکتار ځمکه کې که زه مبالغه ونه کړم نو 8,000 هکتار ځمکه غصب
څنګه ځای شو؟ تاسو د موجوده ستونزې د اوردو په اړه څه پریکړه وکړه؟ او د کار پایل مو څه دي
نو خو د مسولینو سره کیناستو د مسولینو د همکارۍ په نتیجه کې په درې واړو ولایتونو کې هر ولایت کې ځانګړې پرېکړې وو چې په هغې کې د والي صاحب د رهبرۍ لاندې یو دایمي کمیسیون جوړ شو د دغه منازعو او د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره چې د کوچیانو نماینده به هم کې هلته موجود وي په ولسوالیو کې هم داسې جوړ کړ چې نور باید د قانون مطابق د الفچر د نهمې مادې مطابق الفچر چې تدفیق دی او تثبیت دی دا باید بیرته په الفچر ته مبدل شي او چې دا غصب کړی و باید د قانون مطابق عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي د ناقلینو ستونزو په ارتباط باندې څرنګه چې د رئیس صاحب جمهور ځانګړی فرمان دی په دې اساس باندې چې د ناقلینو ځمکې باید بیرته ناقلینو ته وسپارل شي هماغه د فرمان په نظر نیولو سره او هغه اسناد چې دوی په لاس و دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ناقلینو جایداد حق دی د ناقلینو حق دی باید ناقلینو ته ورکړل شي په ناقلینو په ارتباط باندې هم داسې پرېکړه وکړه مسؤولین هم دې ته متوجه تاسو د ناقلینو سره باید د هغه خلک چې ظلم یې کړی دی مزید ظلم باید ونه شي او د دوی جایدادونه ناقلینو ته ابرومندانه بیرته تسلیم شي
شکایتونو پر اساس تر اوسه څو ولایت شمال ولایتونو ته راغلی دی د خلکو ستونزې یې لا نږدې لیدلې دي او له خلکو سره د اړوندو وزارتونو احکام موجود دي خو ستونزې یې پر ځای پاتې دي تاسو د شویو پرېکړو په اړه څومره ډاډمن یاستئ چې عملي بڼه به غوره کړي
ډېره په ځای پوښتنه وکړه دا اوس زه په خپله په مزار کې یم د سرپل نه ماته تلیفون نه راځي چې موږ د جشن نه مخکې د سو د اتم نه مخکې موږ یو پرېکړه کړې وه ولې بیا هم هغه عملي شوې نه ده بعضې شکایتونه راځي دا واقعیت دی څرنګه چې موږ د ریاست جمهوري د خوانه دلته موظف شوي منګ بخپل گزارش مستقیما رئیس جمهور ته ورکو د رئیس جمهور په تصمیم سیس تصمیم ونیسي
خلک د ولایتي چارواکو څخه شکایت کوي او د ځمکې د غصبونو سره تړلې بولي تاسو په خپل چرنه کې څومره په دې حق ته خلکو د شکایتونو سره موافق یاستئ
زه د خبره سره بالکل په تمام معنا منم هر کله چې ځای مسولین دي کې لاس ونه لري د سارا سړی نشي راتلای چې دلته یو ظلم وکړي یو چاپ او جایداد باندې تصرف وکړي غس من سره وسدفتن ټولو چارواکو خصوصا والي صاحبانو رحم کاری کړی دا په دې برخه کې هغه ټول چې موجود وي دوی تعهد مونږ ترا کړی دی تعهد سپارل دی دا تعهد ریاست جمهور رئیس سره دی چې نور به ان شاء الله مونږ ظالمان ته د فرصت او وخت نه ورکو چې مظلوم باندې ظلم وکړي
په شمالي ولایتونو کې مو د کوچیانو سیمیزو خلکو او ناقلینو د غصب شوی مزکو د ستونزو د حل لپاره د دولتي پلاوي د سیړونو په اړه دغه پلاوي له مشر ذوالفقار ستنګزي سره مرکه وریده ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي دا ازادي راډیو د اتبجي او دوويشت دقیقې دي پنځوس افغان پولیس د جندرمری په برخه کې د فرانسوي استادانو لخوا تر روزنی وروسته خپل د فرغت اسناد ترلاسه کړل په حقیقت کې چې له همدې وجې پرون په کابل کې جوړ شوی و د افغانستان او فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی و د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې مرستبي د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې همداشان روان وي بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د فرانسې رول اغیزمن وباله اجمل تورمن او نور حل
د جاندرمری په برخه کې روزل شوی پولیس په د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې کار کوي دغه 15 کسنوی روزل شوی افغان پولیسو په نوموړي برخه کې شاوخوا 2 میاشتې له فرانسوي استادانو څخه زده کړه کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه پولیس چې د امن نظم په برخه کې دنده ترسره کوي د جاندرمری په پولیسو به بدل شي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبې د ورځې په مازدیګر په کابل کې دغه پولیسو د فراغت په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبريالان ته وویل چې د یو امن او پرمختللي افغانستان لپاره مسلکي پولیسو ته اړتیا ده خغلی اختوف وویل چې فرانسه به د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او فرانسې همکاري پیوړی شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د پیوړتیا او روزنې په برخه کې خپل هڅې پراخې کړې دي او دا هغه څه دي چې فرانسې هم غواړي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دوی په پام کې لري چې څلوېخ کسانو روزونکي هم افغانستان ته راوستوي څو په میدان وردګ ولایت کې د پولیسو په نوي جوړیدونکو مرکز کې د جاندرمری په برخه کې افغان پولیس وروسی د غشاند افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمار د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د فرانسې د هڅو په سایلو سره وویل چې دغه هیواد د جاندرمری د پولیسو د روزنې په برخه کې مهم رول لري
خرسند استیم ک دولت فرانسې
د وی خوشاله چې د فرانسې دولت د هیواد د پولیسو په پراختیا او ریفورم کې په ځانګړي ډول د پولیسو د نوي ځواکونو یا جاندرمری د روزنې په برخه کې له موږ سره نږدې همکاري لري د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبې د ورځې په سهار له ولسمشر کرزي سره هم وکتل او د افغان پولیسو د روزنې او بیا رغونې په برخه کې له افغان ولسمشر سره د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. افغان دولتي چارواکي وایي چې د افغان پولیسو او ملي اردو روزنه او تجهیز ډیر اړین دي، ځکه افغان امنیتي ځواکونه باید کرار کرار د هیواد امنیتي مسؤلیتونه ټول خپل کړي. خو داسې انتقادونه هم شته چې د افغان پولیسو روزنې او تجهیز ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کیږي.
همداراز به په افغانستان کې د سوداګرو د وضع په اړه د شوې سروې په هکله واورئ. خو لومړی یو بل رپورټ. پرون شاوخوا زر میرمنو د حرفوي زده کړو فراغت لیکونه ترلاسه کړل. د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه پروژه په ډیر زر د هیواد په 34 نورو ولایتونو کې هم وغځوي. ماریا صدیقي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په دې کورسونو کې دغو مېرمنو ته د جامو ګنډلو، د خوراکي توکو د راغونډولو او د بوټو د روزنې په برخه کې زده کړه ورکړل شوې. د ښځو چارو وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر د دغو کورسونو د فراغت په مراسمو کې وویل د هیواد په ولسوالیو کې د ښځو اقتصادي او حقوقي حقونو ته د پاملرنې پروګرامونه هم موجود دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کورسونه په ښځو کې د لوږې د لمنځه وړلو او د اقتصادي حالت د ښه والي په هدف پیل شوي دي او له دې وروسته به هم هغو ښځو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې بې وسه او اقتصادی ستونزو سره مخ دي. نوموړي ول
ما تمام کوشش خود را خواهد کردیم که
دا وای موږ به ډیره هڅه وکړو چې په نږدې راتلونکو کې د هغو پروژه د هیواد ټولو سیمو ته وغځو او د هندستان سیوا د افغانستان په سیوا ووړي. موږ باید په نږدې راتلونکو کې د افغانستان سیوا ولرو او په میلیونونو مېرمنې باید له دغه پروژې څخه سواد او حرفه زده کړي او په ځان بسیا شي
و خود کفا شوند.
نوموړي په خپلو خبرو کې له فارغینو وغوښتل چې له خپل کسب څخه دی د اقتصاد د پراختیا لپاره ګټه واخلي. خو له کورسونو څخه فارغې شوې ښځې بیا وایي چې د دوی لومړۍ ستونزه دا ده چې دوی د اړتیا وړ موادو د اخیستلو پیسې نه لري او بله ستونزه یې د بازار موندنه ده. د وې مېرمنې خپلې ستونزې په دې توګه بیانوي.
پروژه موږ ته ایسي او قرضه موږ ته راکړي، مفاد زیات نه ایسي، موږ کار پرې وکړو، موږ خپله پروژه پیش ویسو. خپل
هم یاد کړل چې څه کومک موږ سره دی وکړي، کومک ته غواړو دغه مواد څنګه جوړ کړو لپاره بازار پاسې خرید پروش پیدا شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد غوث بشری چې د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وویل چې له سروې څخه داسې معلومیږي چې د بیکاره خلکو شمیر 3 میلیونه دی او په هغې کې 80% هغه خلک دي چې کسب نه لري.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د سوداګرو د وضع په اړه یوه سروې شوې چې په هیواد کې د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو ارزونه وشي. د شوی سروې په اړه له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد راپور لري.
د سوداګری او سوداګرو وضعیت لاسته راوړنې او ستونزې هغه مهمې خبرې وي چې په افغانستان کې د خصوصي او نړیوالو متشبثینو د مرکز لخوا په یوې ترسره شوې سروې کې پرې بحث شوی دی. په دې سروې کې له 200 څخه د زیاتو سوداګرو څخه د افغانستان په سترو ولایتونو کې د سوداګرۍ د وضعیت په اړه پوښتنې شوې او پکې ویل شوي دي چې سوداګر د افغانستان په ګمرکونو کې د موجوده فساد او امنیتي ننګونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خنجان الکوزی د ماشنبې په ورځ دغه سروې د اورولو پر مهال وویل چې په دې سروې کې د سوداګرو په ستونزو باندې خبرې شوې خو ورته د حل لارې چارې نه دي پکې شوې.
د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ستونزې موجودې دي، دغه راز د اقتصادي ودې په برخه کې، او دغه ستونزې نیغ په نیغه له فساد سره اړیکې لري. حتی په دې سروې کې ځینې ادارې هم پکې شوې چې په ځانګړي توګه په کومو ادارو کې فساد موجود دی. د بیلګې په توګه په ګمرکونو او ښاروالیو کې تر ټولو زیات فساد موجود دی، دغه راز بیا په امنیتي ادارو کې هم. خو له بده مرغه له ستونزو څخه د وتلو په لارو چارو باندې په دې سروې کې څه نه دي راغلي.
د یو شمیر سوداګرو په وینا په دغه سروې کې یو بل مهم ټکی چې راغلی هغه دا دی چې په راتلونکي کال کې د سوداګرۍ په ډګر کې بهبود یا ښهوالی راځي. ځینو سوداګرو بیا ویل چې په هیواد کې له بانکونو څخه د قرضې اخیستلو اسانتیاوې نشته او له همدې امله افغانستان په یو مصرفي هیواد باندې بدل شوی دی. د ولسی جرګې یو غړي داود سلطان زوی د دغه سروې په اړه داسې وویل:
له
دغه سروې څخه کیدای شي چې د یو لارښود په توګه کار واخیستل شي. د دغه سروې له معلوماتو ښکاري چې فساد د حکومت تر څنګ زیات په ګمرکونو کې هم موجود دی او له دې دا جوتیږي چې لا تر اوسه هم استهلاکي اقتصاد لرو. صنایع مو کمزوري دي، تولیدات مو کمزوري دي، او په دې سروې کې راغلي دي چې تولیدات مو ځکه کمزوري دي چې کافي قرضه نشته او په افغانستان کې د صنایعو او تولیداتو د ودې برخې ته لږه پاملرنه کیږي.
د دغه سروې په یوې بلې برخه کې د سوداګرو د نورو ستونزو په کتار کې امنیتي ستونزې، د لازمو اسانتیاوو په کارخانو کې د برېښنا نه موجودیت او یو شمېر نورو څخه یادونه شوې. دغه سروې په داسې حال کې خبره شوه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د سوداګرۍ او صنایعو او د مالي وزارتونو د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې تل د خپلو هلو ځلو یادونه کوي. دوی وایي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوي او په هیواد کې د سوداګرۍ د پرمختګ په برخه کې یو شمېر مهم ګامونه پورته کړي دي، خو سوداګر بیا هم په دې هیواد کې د سوداګرۍ په وړاندې د یو شمېر زیاتو ستونزو او خنډونو یادونه کوي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
درنو دوستانو که همدا اوس تاسو د ازادي راډیو په پړن تلاشئ، نو هغه مطالب اوري چې د ازادي راډیو په خبرونو کې خبريږي، او همدارست دغه ریپورتونو اړوند خپلې تصویرونه هم لیدل شي. په ډیری بخنه سره چې په روانه خبرونه کې مو د پاکستان اړوند ریپورت وخت کموالی له عمله ونه کړی شول، تاسو ته خبر کو په راتلونکو خبرونو کې یو بری خو اوس اته به جوړ ديشت دقیقي سلیم محمد صالح د لندو خبرونو اورولو سره.
افغان چارواکي وی په دې ورستۍ کې د بمی حمله په تور شپارس مشکوک کسان نیول شوی. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون له عالی رتبه پوځي چارواکو سره په کتنې کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږي مسله وڅېړله. په زابل کې سیمه ییز قومندان محمد ابراهیم او په جنوب کې د ناټو یو عسكر وژل شوی. د امریکا او پاکستان چارواکي په ګډه له څلورو مشکوکو کسانو تحقیقات کوي چې آیا د نیویارک د وروستۍ بمې حملې په هڅه کې شریک وو او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د امریکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ځینو استازو سره وکتل. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅه کوي. په بریتانیا کې د عمومي انتخاباتو رایې شمیرل کیږي. او د یونان پارلمان د خپل بودیجې د سپما لپاره سخت اقتصادي شرایط تصویب کړل.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ریډیو درنو دوستانو اوس هم له موږ سره د ازادي په څپو کې درنو چې ازادي پروګرام په ګډه ووري چې پرون په مستقیم ډول خبر شوه او اوس یې تکرار خبرو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پچپوک در امواج آزادی خبرونه درنو اوردونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پوره سولې او سوکالۍ په هیله د دېونه خبرونه پیل شو. زو جنا قالو کو زو زریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پراتونکو ونی کې د امریکا په سفر زی او د جمهور رئیس باراک اوباما په شمول به د کانګرس لوغړو او نورو چارواکو سره هم وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي د امریکا کانګرس چې په تیر وخت کې جمهور رئیس کرزی ته د یو قهرمان په توګه تود هرکلی ویلی و، دا ځلې ممکن احساسات بل ډول او یا هم ساړه وي. په نورو ایالتونو برسیره د واشنگټن او کابل ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اداري فساد او نشه یي موادو سره د مجادلې په کار کې د افغانستان د دولت کمزورتیا هم د امریکا او افغانستان د اړیکو د سړېدو عوامل بلل کېږي. د جمهور رئیس کرزی د دې سفر د محتوا او امریکایي چارواکو سره د کتنې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر او د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد ښاغلي علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا سفر د افغانستان لپاره هم د متحده ایالاتو یو ډېر مهم سفر دی او مهمه موقع ده چې دواړه هېوادونو ترمنځ د همکارۍ د مؤثره همکارۍ لپاره شرایط او امکانات برابر شي. دا چې جلا ډول د اداري فساد سره د مبارزې مسله مثلا بنیادي یا په حکومتداري، دا ټولې مسلې دي چې په مجموعي ډول افغانستان کې د ظرفیتونو د لوړولو خبره راپورته کوي او هدف دا دی چې څو شي په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه شي، دغه نورې مسلې اسانه نه شي حل کېدلی. که د فساد خبره کتاب سره واخلي، اداري فساد دا نه په یو شپه کې منځته راغلی نه په یو شپه له منځه تللی شي.
امریکا ته د جمهور رئیس کرزی دا سفر زکه مهم ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په امید د سولې مشورتي جرګه د جوړېدو په درشل کې ده او دغه راز په کندهار کې سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیول شوی. په عین حال کې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې او پخلاینې هڅې هم روانې دي، خو امریکایي چارواکي په دې اړه مختلف دریځونه او یا په بله ژبه جلا جلا ملاحظات لري. دا چې واشنگټن ته د جمهور رئیس کرزی دا سفر به د افغانستان او امریکا په اړیکو، په افغانستان کې د سولې په عملي او په مجموع کې په امنیت به څه ډول اغېز وکړي، دا به له محترمو میلمنو نه واورو. کابل په سټډیو کې رابللې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد سعیدی او د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطانزوی.
تشکر آقای الکوزی، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما، همچنان به آقای سعیدی به استودیو میم. خوش آمدید. منتظر آقای سلطانزوی هستیم، اونا در راستن. همچنان قابل یادآوری است که از طرف دولت امروز نفر نداریم، از او خاطر ما هم کوشش میکنیم زیادتر صدای مردم انعکاس بدیم، ببینیم مردم از این سفر چی توقع دارن و چی نظر دارن، چی فکر دارن. نظر مردم از زیادتر کوشش میکنیم امروز انعکاس بدیم در برنامه ما. خب سخن اول داریم با آقای سعیدی. من حیث یک کارشناس، چی توقعات دارن و چی چالش ها را در نظر دارن، یعنی چی چالش ها را فکر میکنن که در مقابل آقای کرزی قرار دارن؟
سعیدی صاحب سلام باشی.
سعیدی خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام باشی مهربانیم.
الکوزی سمنن آقای مرحب. نظر احترام ما را قبول کنین، شنونده ها هم ادای احترام دارم. اونچه که من باور دارم، یقین دارم، این سفر جناب کرزی به امریکا سفر نهایت مهم، سرنوشت ساز، سفری که میتونه با زیرکی و هوشیاری دیپلماسی افغانستان فصل و بابی جدیدی را برای افغانستان، فصل و بابی جدید و نو و شفافی را برای روابط امریکا و افغانستان باز کنه، کدورت ها و اندگرنجی ها را بکایه و بالاخره از بین ببره و در تاریخ سیاست یا روابط افغانستان و امریکا باب نوی را باز کنه. اما مشروط بر این که هر دو طرف به نقاط ضعف خود معترف باشن و نقاط مورد اعتماد یا مورد قبول انکشاف بدن و بتونن ایجاد و طرح یک استراتژی دراز مدت به خاطر اعتماد سازی، روابط درست، دیپلماسی فعال و حرکت‌های آنی و بعدی ایجاد کنن. اون چرا که من میدانم این سفر آقای کرزی نسبت به سایر سفرهای دیگه هیئت همراهش زیادتر احترام میشن. تیاره جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا به کابل به خاطر آقای کرزی خواهد آمد و آقای کرزی مهمان خاصی رئیس جمهور امریکا خواهد بودن و همچنین دعوتی شامی را با رئیس جمهور امریکا با یک تعداد وزرا صرف خواهد کردن. تنها ای که وزرای افغانستان که همراهشان هستن، وزرای سکتوری که من فکر میکنم تعداد زیادی باشن، اینها چی پروگرامی دارن و اون چی که نواقصی که در کارشان وجود داره چطور میتونن نقاط نظر مشترکی با امریکایی ها پیدا کنن و اونا را قناعت بتن، ای هم به هنر تخصصی از اینا ضرورت داره و هم به هنر دیپلماسی، چون سیاست خودش هنر زندگی هست. کسی که هنر زندگی را بدانه باید با اون چی که لازم است در شرایط موجود ارجیت قائل شد.
سیدی صاحب، تاسی ولی چه دا سفر با سرنوشت ساز وی، کلگه توضیح ورکی چه چنگ سرنوشت ساز، یعنی افغانستان دا پارا با سمره اهمیت ولدی؟
سرنوشت ساز پی دی معنی چی؟ پی دی وقتو که در افغانستان در دولت پسی داسی آوازی دی چی در افغانستان او امریکا په مناسباتو کې مشکلات وجود لري، وضعیت کر کې چند سرنوشت په دې معنا کې د افغانستان او د امریکا روابط به خکېږي، یعنی د صلح، د امنیت او بازسازی او همکاری او همگرایی په باره کې دا سرنوشت ساز دی. یعنی دې معنا چې کودروتور به رفع کېږي. اما ما داسې ول الګوزیس چې په دې شرط چې لمونګ هغه مسولین چې په دې سفر کې د کرزی صاحب سره روان دي، هوشیارانه، آگاهانه، یو منطقی دیپلماسی و اصولگرایی د ځان سره به ولري، داسې خبرې به ولري چې هغه طرف مقابل ته قناعت ورکول کیږي. بل خبرې هم دا ده چې کرزی صاحب د اوباما او د وزیر خارجه د نورو وزیرانو د ملاقات سره په مشکل مواجه نه کیږي. اما هغه چې زه فکر کوم شاید د کانګرس اعضا یعنی د مجلس سنای امریکا د کرزی صاحب بعضی سختی پښتونی به ولري. امیدوارم چې کرزی صاحب حوصله به وکړي، تنده سینه ور سره زوبو. یا دا سیده چی خبر اکثر خلق کولیسی، اما دیپلوماسی او هنر ده. پدې معنا چې علی ګوزای صاحب مثلا یو سړی زی د یو چا په کور کې داسې ورته وای چې مثلا خپل لور لمازوی ته ورکې چې سبب کوچنیان براولي خو سړی به خپه کیږي، اما داسې چې ورته وای چې ما د زوی د تا غلام دی
په غلامه قبول کړي. او بل
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم، زه مقدس په کابل کې تاسو سره په تماس کې سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو همکاران ته هم څنګه سیدی سره هم وړاندې کوم.
مهرباني
شه له مهم شی په افغانستان کې څنګه تاسو مخکې ولې د دایمي سولې په حق لن تاسو خپل پروګرام پیل کړ. هم د غدوا کوم چې خدای تعالی وکړي یو ورځ په افغانستان کې وخت سولې په ټول افغانستان کې حاکم وي، بلکې په نړۍ کې هم
د
حاکم وي. زه سیدی صاحب لمړی د تخ پښتنه کوم چې د ایمه په انتخاباتو کې مسن کول د ځان کاندید کړه پرلمان انتخاباته لپاره اعلان یې چې چیرې معافی شو د همیشه په امدا له کوي چې غږی پمدش باندې خپل عمل کې خپل کارون تر دسي عملي بڼه بیا هم ورکی په پرلمان کې کوم معافی شو. بل پښتنه مې دا ده چې وګوره هر شی په یو نتیجه لري کڅو یو کار یو شی کوي د نتیجې لپاره یو نتیجه حتمی امیدوار چې دا کار زما دغه نتیجه ورکوي او دغه نتیجې ته امیدوار یو نتیجې ته سترګې نیول دي. تاسو ورته پنځه کاله کېږي تاسو دغه پروګرام مخکې بیاي د افغانستان مختلفو اتباعو څخه تاسو په دغه شتشه کې دعوت کړي هیڅ نه دي اور هغه ته بلیږي چې سره کم یو متل دا وایي هلته اور بلیږي چې
او نتیجه خو نتیجه دا ورکوي. ګوره دا ته غږیږي خپل نظر وایي بل رور غږیږي هغه خپل نظر وایي نتیجه ګټه لري ګټه لري ستاسو خبرې هم ګټه لري. از موږ د سیدی صاحب خبر
الکوزه ته بخښنه غواړم یو خبره ګوره موږ د سه افغانان دیو چې کریډیټ پیسې هم نه لته څنګه ورو هو خو څنګه د ټلیفون تاسو نه وځي همیشه مشکل ده. بل دغه وینډستر خدای ناراضه تاسو پینځو کال کیږي هم یو وزیر یو رجم خور یو چې عملی باندې نه ورکی چې دغه کار مو کړه دغه به وکم ټول ام دغه توضیحات دي تشریحات دي تاسو هم کوي ملمنۍ هم ورکی او ریډینګ هم ورکی زه له دې ډیر ران جوړم تاسو څنګه چې دغه تاسو وګورئ کو وزیر تاسو ولې عملی
یو واقعي حادثه تاسو ته غوړه نظر سه جواب درک وګورئ سر دستا استاد قناه د پر نظر سه جواب درک کوم مشکل چې دی وای ال ته پر اډیو کې خبر بلخ پرون لري راسن وزیران یا چارواکي مستقیم عمل کوي ورور دسم نه چې وې انډستری خدای ناراض هغه مسله نه ده خلک یاوري مسولین یاوري چارواکي د خپل مسولیت نه دیږي
اداقل خو مردم خبر میشه از موضوع نه خو مثلا ما در روز سه‌شنبه د برنامه داشتیم مشکلات مکاتب در میان گذاشتیم از خود وزارت معارف از دفتر وزیر خودشان خواهش کردن که امی معلومات را بر شما بدین که رسیدگی بکنن.
بله بله حتما نوری حتما نوری تحصیل لري
اونجا. من میخواستم از شنونده ما پرسان کنم که پیشنهاد شما چی است، یعنی شما چی فکر میکنین، یعنی چی کنیم خیما قرار بشینیم چی کنیم؟
نه امیر رسانه ها شما ارتباطی بین میان ملت و دولت هستین، پل ارتباطی هستین رسانه ها هستن. اما ببینین شما فعلا تقریبا ایران چقدر نفر اعدام شد، چرا وزیر خارجه نمیخواین؟ علت چی است؟ چرا
مقدس صاحب منتظر است که شما اتر ملامت کردن بسیار آسان است، منتها ما توپ تیاره نداریم که وزیر خارجه را از گوش بگیریم بله بله. دستی بشانیم. این وزیر صاحب خارجه اونجا در ریاست جمهوری هم بود و در گوشه و کنار اگر در گیر ما بیاید که ما مصاحبه میکنه، منتها در استودیو آرزو نداره که تشریف بیاره
یا وقت
ندارن یا ذوقشان. از اون خاطر شما باید ما را ملامت نکنین. نه
زبان شما بهترین توپ تیاره هست. زبان امی ملامتی در افغانستان خصوصا در جامعه فرهنگی افغانستان یک ملامتی کسی به گردن کسی انداخته شود، این یک فاجعه بزرگی هست. اما شما ملامت بسازین وقتی او عمل نمی کنه. درست است ما شما راضی هستیم، قانع هستیم. تشکر، وقت خوب و سلام به شما.
ډیره مننه رور جان، ډیره مننه چې انتقاد جو کړو موضوع دره بر سیر کړه تانم ډیره مننه کو کور دی ودان ستا خبرې ډیر تاثیر لري ګوره په عین حال
خودش یک کلان موضوع است که شنوندا میخیزن و هم فکر میگه امی خودش رسیدگی ملت نشان میده
در تاثیر لري. مهربانی صاحب زال معرفی که پختن او که سوال غواړی صاحب
زال معرفی که زانی ما تاسو علیکم السلام علیکم تاسو او لري بازار فار تاسو سید صاحب څنګه صاحب ته ټول همکاران او ریدونکو سلامونه
وعلیکم السلام فیضان صاحب مهربانی
اول خو دا
ارمان دی د ټول افغانستان ملت چې الله جل جلاله او جزمه استاد په وطن کې صلح راولي او خدای پاک زموږ استاد باندې رحم وکړي.
امين.
نو دغه دوه سوال لرم، خدای چې وینه کوینه نسلی منځل کیږي دا نه کاله بس. نو دغه د سولې خبره چې ده دا د ټول ملت خوښه ده، زور او په قوت باندې وایي چې تروسه په موږ تاسې باندې زور چلیږي او نتیجه نه ورکړي. امید ہے کہ دغه چې جامع کړایندا د مشران وو ټول دغه ته مخوایي سوال تر اعظم محترم چې دې تاسو زه ډیر احترام لرم د خبرې او د ملت سره مینه الله جل جلاله جنور موږ تاسو خلکو ته د امین مرسته کې دوه سوال دي چې دې تاسو جواب راکړي. یو سوال دا دی چې تاسو بیا دې تاسو د رادیو د لارې رئیس جمهور په کندهار کې چې دی راغلی و د انتخابات لپاره کمپین کوي، هغه مشران به زما خبرې اوري. د ویلول په اولو لومړیو شپو کې چې سل شپې به زما د واک نه وي پرستوي، زه به یو لویه جرګه په افغانستان په دفتر کې جوړومه چې هغه د خلکو دپاره د صلحې او مخالفین به هم پوه شي دا خبرې انشاءالله بزرگم تیپی داوری اسو جوڑا او د دې زندیدو وجه تشو د ساده وکړ خلګ سره افسر شپه یا د کلې مو تقریبا کال می زې دی او ځان می دغدی له کومې سم ځان می دغدی هم د سید صاحب څخه دی دغه چې ولار چې امریکا ته فرصت او د مشرانو مجران سره د خبره کې دی دغه طاقت ولري چې طالبان او مشران چې په تور لیست کې دي چې دا کوم مان د تور لیست سره وباسي او پښتون لای چې چې دا جرګه ته خبرو ته آماده شي او کاغه ونه شي دا جرګه په فقط میهمان خوري او تشریح پاتې باندې نه لري.
جواب
رئیس جمهور خبر چې په قندهار کې کړي اقدامات به کړي د دې لپاره چې په دې وختو کې غوښتل چې یو غټه جرګه په کابل کې دایر شي، اما دغه جرګه زیاتره مذاکره د طالبانو د مخالفینو سره وو. هغه وخت یو مصالحه یو جرګه یو مصلحت په افغانستان کې کامیاب کیږي چې دیدګاه د افغانانو هم وي د خارجیانو هم سره وي، چون خارجیان په افغانستان کې حضور لري. تر هغه وخت پورې چې د امریکایانو خارجیانو مثبت دیدګاه نه وي، یوازې افغاني عمل یا افغاني اجراءات نتایج به نه لري. د دې لپاره چې د افغانستان معضله منطقوي ده او وروسته فرا منطقوي ده، موږ ضرورت لرو هغه خارجان چې په افغانستان کې دي. د دې لپاره دغه جرګه متل سو چې کرزی صاحب دا سفر وکړي د خارجان هم نظر په دې جرګه کې را موافق کی، یعنی آماده کی چې خارجان هم دا جرګه به ومني، د چا سره چې مذاکره کیږي هغه تفاهم وکړي. داسې نه سي چې هغه یو طرف ته روان وي موږ یو طرف ته. یو بل خبر هم چې تاسو ویل چې کرزی صاحب دا طاقت لري چې هغه څوک چې په تور لیست کې دی سپینې کې، دغه تور لیست شورا امنیت کړي چې بیا نه په افغانستان کې مصالحې به کیږي صلح به راشي. تاسو باور وکړئ چې شورا امنیت هم آماده دي چې دا تور لیست سپینې کې، اما په دې شرط چې شرایط عیني او ذهني آماده وي. اوس په دې سفر کې کرزی صاحب مکلف ده چې شرایط عیني او ذهني هم د خارجیان هم دننه آماده کې وروسته ګامونه وچت کې.
بس کور دی ودان. سلطان زو سمیر باندې
تنزی صاحب خوش آمدید صاحب
ترامت ټول تر سلام مهرباني کور دی ودان. دا د کرزی صاحب د سفر په ارتباط او زر نور مسائل ور سره د جرګې مسائل مطرح شول، د سولې مسائل که تاسو خپل نظر وایي صاحب چې څنګه د سفر اهمیت څنګه ده او تعغیز به څه په سولې په امنیت. مهرباني صاحب سلطان زو سمیر.
بله صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. دا سفر فکر کوم چې د نورو سفرونو توپیر لري په دې لحاظ چې یو خو د سولې موضوع خو یو د سولې د مشورتي جرګې ارتباط سفر سره یو موضوع ده، مګر نور موضوعات هم موجود دي په دې سفر کې چې اهمیت لري. او هغه دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس چې دا ورځي امریکې ته هغه شپږ میاشتې پوره کیږي چې ویل شوي وو چې په دې شپږ میاشتو کې په دې ترس کې ځینې لاسته راوړنې باید موجودې وي، او د امریکې جمهور رئیس خپلو خلکو ته باید حساب ورکړي. د دې حساب ورکولو لپاره د امریکې جمهور رئیس چمتووالي ته ضرورت لري، او دا چمتووالی یوازې بل دې نه ترلاسه کیدای شي چې د افغانستان جمهور رئیس خپل حساب ورکړي. په دې لحاظ مونږ یو نوې مرحله ته داخليږو، او دا ډېره دلچسپه مرحله ده چې د نړۍ خلکو ته معلومیږي چې یو ویستمه پیړۍ د خلکو پیړۍ ده، او دلته حسابدهي د خلکو له خوا نه ډېره جدي موضوع ده چې یو جمهور رئیس د دې لپاره چې خپل خلکو ته حساب ورکړي د یو بل جمهور رئیس نه باید حساب واخلي او هغه جمهور رئیس هم د خپل خلکو ته حساب دی دی دواړه جمهور رئیسان په یوې مضیقې کې اوس قرار لري. د امریکې جمهور رئیس بالا اتو کال نه امریکا په افغانستان کې باید واقعي لاسته راوړنې خپل خلکو ته وښیي چې د خپل د پاتې کېدو یا د خپل د ماموریت او د خپل د پیسو د مصرف په ارتباط خپل خلکو نه یوه بله اجازه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس هم په خپله دوامه دوره کې د اول ورځ نه باید د په کار شروع کړی وای او ځینې لاسته راوړنې یې درلودلی چې اوس هغې سرت امریکې ته تللی وای او امریکایانو ته یې د امریکې دولت ته یې قناعت ورکړی وای چې مونږ لاسته راوړنې لرو مونږ کار کړی دی فلهذا د تاسو پیسې د تاسو مرسته او د تاسو توامیت مونږ ته مثبت اغیز د مونږ په ژوند کې د مونږ په سیاسي ژوند کې د مونږ د خلکو په ژوند کې درلوده او دا د فساد موضوع دی د حکومتداری موضوع دی بیا رغونې موضوع د انتخابات د تیر انتخابات او د آینده انتخابات موضوع دا ټول موضوعات به ډیر اساسي موضوعات دي چې ورباندې خبرې کېږي او د دې پرسیره د سیمه ییزو موضوعاتو په ارتباط او د ایران د اټومي تو اصلی پرتبات هم زه یقین لرم چې هلته باید خبرې وشي که دوی په اجنډا کې نه لریم ښاغلی کرزی باید په خپل اجنډا کې داخله کړي ځکه چې د ایران جمهور رئیس دلته راغلی و افغانستان نه یو سټیج جوړ کړه امریکا یې په ټکولو شروع کړه مونږ باید په دې لحاظ چې ایران په دې درشل کې دی چې د اتومي اصلې ترلاسه کوي د افغانستان دولت خپل هغه اساس موقف باید درک کړي چې د افغانستان مشکلات به بالا غې نه سي ایرانیان هم ضروي سي د افغانستان مشکلات به په دې سیمه کې یو ځانګړی مشکلات وي چې دې ته د افغانستان دولت باید خپل متحدین او خپل چمتووالی برابر کړي او دا هم یو مهم موضوع ده چې زه فکر کوم که ښاغلی کرزی په اجنډا کې نه لریم ایله ده چې په اجنډا کې یې وګنجوي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام علیکم. از شهر کابل شما عبدالله سر زابط دارین.
بفرمایید سی عبدالله جان.
میخوایم به سفر آقای کرزی به ایالات متحده آمریکا سفر چندین بارش است که به ایالات متحده آمریکا سفر کرده. چون آمریکا میخواد استراتژیکی و خط مش خود با آقای کرزی مطرح کنه در رابطه با فساد در افغانستان و کار نکرد کابینه آقای کرزی که اصلا برای ملت افغانستان قبول نیست. اما خواهش میکنم در رابطه با اینکه کرن مردم افغانستان از دولت جیلی آزاد هستن در هیچ کار بر ملت افغانستان تا اکنون کابینه و وزرای افغانستان انجام نداده و این ایالات متحده امریکا چی پالیسی در منطقه داره این مسائل استراتیجی ایالات متحده امریکا به خودش ارتباط میگره اما مردم افغانستان در یک کار ضروره برای اقتصاد مملکت به صفر موازیه آنی در رابطه با ساختن کابینه واقعی در افغانستان و این ملت از این فقر بکشه و با سابی واقع در افغانستان صورت بگره و این تاگ امریکا و جامعه جهانی ملت بازی میتنی اصلا ملت افغانستان بیدار شده کار باشه در صف مخالفین و طالب هیچ افغان نمیره و افغان و میفهمه که طالب کی است و ساخته شده کی است و چرا این جنگ دوام میتنی و خاطر از این طالب ها جنگ نکنین که جامعه جهانی وجود داره هیچ اصلا امریکا و انگلستان و متحدین از این که ناپوس اصلا این بیش نمیداشته باشه و خاطر از
که طالبان را
تشویق میکنن به جنگ اکمالات
میکنن خوش الورورا
سلطان زوی سیب شنیدین بعض سوال ها را منتا امروز در گاردین یک موضوع جالب بوده شماری امروزش میگن که در صحبت هایی که در امریکا میشه یکی از پلان هایی که با سر صحبت میشه ایست که به طالبا اگر اونا جنگ بس بکنن برشان یک پیشنهاد میکنن که مثلا بیرون افغانستان جای برن و یا در داخل هم اگر باشه برشان بسلا امکانات کاری گپا این موضوع تا چه جدی است که برازی که دیگه بعض مواد دیگر هم دیدیم در اخبار که سران امریکا میگن که مسئله امنیت در افغانستان تا اندازه رو به بهبود است و اظهار امیدواری کردن. آقای سلطان زوی صاحب شما چی فکر میکنین حال این طالبایی را قبول خواهد کردن؟ احیانا نمیگه صحیح باز یک قسمت از یا برن مثلا در کانادا مثلا در اونجا دهقانی بکنن یا در امریکا برن یا در افریقای شمالی چی فکر میکنین؟
ما نمیفهم که طالبا کدام جای زیادتر ترجیح دادن کجا برن مگر گمان نمیکنم که عملی باشه. طالبایی که از افغانستان برآمدن طالبای افغان ما فکر میکنم که اونا کسانی خود بودن که اگر بالاخره به خاطر از این وطن نظریات دارن آرزوهای دارن و او در چارچوبات یک سیستم میتونه بگنجه
او سیستم یک سیستم دولت مدار باشد، سیستمی باشه که واقعا مشکلات مردم مد نظر بگیره و رفع بکنه. یقینا که طالبایی که به خاطر رفاه مردم افغانستان میخواین یک تغییر مثبت بیاد افغانستان، اونا برشان در این سیستم جای پیدا خواهد شد. کسانی که در یک قسم یک سیستم برشان جای پیدا نشوه، من نمیفهم که در کجا در کدام جای جهان برشان جای پیدا خواهد شد.
بله سلطان جوسف، بله سلطان جوسف،
بله
سلطان جوسف. خب امی قسمت اول که شما صحبت کردین خودش بسیار زیاد جالب است از نقطه نظر من شخصا، اگر دیگران فکر نکنه ایست که اگر اتی یک موضوعات بره و سر میز مانده شوه و مذاکره شوه، بازم مثل افکار باشه که او عملی نباشه، روی از این صحبت کردن چی؟ این شنونده عزیز ما هم کلشان میگن که مثلا به ما کار به کار است، اگر ما عایدات داشته باشیم ما طرف طالب نمیریم، جنگ نمیکنیم، یا بیچاره مردم این کار را نمیکنن. از او خاطر چطور میشه وقتی که مثلا من یک مثال واضح اگر بتم دیگه، ما مالک مثلا بگیم ترکیه یا ایران یا هر جای کس با یک مذاکره که میرن، تمام وزیرایشان با یک پلان منظم میرن سر میز میشنن، چی در ساحه امنیت، چی در ساحه اقتصاد، چی در ساحه مثلا بگیم که آبیاری، زراعتی گپا. آیا شما خبر دارین من حیث یک وکیل مردم در پارلمان که رئیس جمهور تا چت یعنی وزیراش اینا با یک دست پر با یک دوسیه کار شده و خوب منظم به امریکا رفتن؟
واقعا شما یک موضوع بسیار اساس صحبت کردین. متاسفانه دولت افغانستان که پارلمان هم جزش است، به شکل رسمی که باید خبر می بود، از تفصیلاتی که خبر باید می بودیم نیستیم. یا هیچ تفصیل وجود نداره، یا اگر وجود داره و ارکان دولت از او خبر نداره، او هم یک مشکل بزرگ است. من فکر می کنم که در قرن 21 هیچ چیز در خفا صورت گرفته نمیتونه.
بله.
من فکر میکنم که ملت ها را نمیتونیم دوباره در صندوقچه های قصرها قافل کنیم. حال مردم افغانستان مردم هستند که از همه چیز خبر دارن، مردم افغانستان مردم هستند که میخواین در زندگی آینده خود سهم داشته باشن، به شمول طالبایی که میخواین در یک فضای صمیمیت زندگی بکنن. ما باید تمام صحبت ها رو در یک شفافیتی که همه جانب خبر باشه، از او شفافیت همه جانبه و روی یک پروگرام واقعی ملی که بر هر کس در او پروگرام جای صحبت باقی باشه و جای بحث باقی باشه و جای عملکرد باقی باشه. این مذاکرات پشت پرده و مذاکرات تصنعی اول توسط خود طالبان رد میشه. دوم موضوع دیگه که بسیار اساس است در اینجا در این مورد، در مورد مذاکره به نظر من اکثریت اجنده های صحبت طالبان در بیرون توسط علاقات دیگه ترتیب میشه. این هم یک موضوع قابل بحث است که در اینجا علاقات منطقوی بسیار رول عمده داره، که در او حتی عربستان سعودی هم رول خود باید بازی بکنه، حتی ممالک خلیج، حتی ممالک دوردستر ترکیه، مثلا آسیای مرکزی، از طریق پاکستان، حتی چین هم در مورد طالبان دست بازی هایی داره. این موضوعات آنقدر موضوع را بغرنج ساخته، این فاکتورها و ضریب ها آنقدر موضوع را بغرنج ساخته که برای اینکه اینمی بغرنج بودن موضوع را ما بکشیم، شفافیت بهترین راه حل است. بهترین برای اینکه ملت افغانستان در پشت دولت استاد باشه و از تصامیمی که در اونجا گرفته میشه پشتیبانی ملی صورت بگیره، شفافیت عام و تام کار است. در غیر از او این مذاکرات یا این مشوره ها موضوع را به جای نکخات کشانید و این موضوع را وقت طالبان درک کردن، طالبان رهبری بسیار حساس است. اونا میفهمن که هیچ چیز در خفا صورت گرفته نمیتونه. مردم افغانستان همونطوره که دولت افغانستان از پشتیبانی مردم، با پشتیبانی مردم افغانستان ضرورت داره، طالب هم با چند هزار نفر طالب نمیتونه افغانستان به تنهایی خود اداره بکنه. این دهه 90 نیست، دهه 90 تغییر کرده. افغانستان دیگه
است. یک دفعه دیگه از شما یک نظر تکرار پرسان کنیم که خوب صحیح بفهمیم. یعنی شما از اجندای سفر آقای کرزی که دو چی محتواش چی است خبر دارین یا ندارین؟
متاسفانه من ایسه عضو پارلمان ما باید عرض بکنم که نه خبر نداریم و هیچ اجندای واقعی سفر به دسترس هیچ کس قرار نگرفته، با هیچ کس مشوره نشده و خطوط اساسی پالیسی های دولت باید توسط پارلمان تصویب شود. و وقتی که یک رئیس جمهور به یک سفر چنین پر اهمیت میره، امی تعهداتی که صورت میگیره، صحبت هایی که صورت میگیره، این پسان جز خطوط اساسی دولت میگرده و ایجاب میکرد که پارلمان در جریان میبود.
ده آزادی پسپو که دغه خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوی و وسه تاسو تکرار اوري. زه
امید کټوازه پهلن په افغانستان کې ژوند کوم.
مهرباني
تقدمه غوښتنه ده، اولینه غوښتنه چې ما خپل خدای ده سیدی باید اول دی امغاگی پبارکی یعنی دی افغانستان او دی امریکا دی امغاگی پبارکی دیر خبری ہوگی دی امغاگی پا دمنا یعنی پا افغانستان کی سیلن دی امغاگ علی دی افغانستان حکومت از امریکا فوج یا حکومت افغانستان کی فعلا
پاکه
هم زگی ندی
ماهر من به کابل نمی تماسیم ولی زه غوارم چی و نظر لرم تا دی که کچه دا ملوانم بدی که نظر لرم تیر خلق کرده سیم امیدوارم چه او دا نظر واری چه دا خوصیده چه پا افغانستان که مشکلات پر تیر دیش کلو که دیون اما خوصیده چه نه غرب پدی که چرسازو او نه شرقه بلکی پدی که پس دغه سفر نه کدی سفر که یعنی کم لخت راوره ندلو دلا لیک کوشی که دغه ملی منبع و تا مثلا دلتا پا پاکستان که الحمدلله هم اصیل علماء هم دینی علماء دی او در خرق دل ندسی او کمیسون دی را طول که چه آقوی پل نظر واشی او پا دوما یعنی آقا تو فیصله کول که دی آقوی با دفع دی نظر و سخه آقا اصلاح نظر یا ردی نظر واخر دی وانسان دی اصلاح مورد که چه آقوی پل نظر لری دوم دا چه دسی او دامج جوڑه چه ده اصدقنا حقوق ده آمده چه ده نور نغی لکه ده ترکیه لکه ده مصر لکه ده سامی نغی اکسان دوغی سرق خپل حکومت جوخه بسیم سرق هم ده خپل تجربونا کار واقعی اخر تجربه ده پاوانسان که قرار قرار ترتیب سره یو کال شد دو کال شد باقی پاوانسان که تدبیت که انشالله زرا نظر شه ده پاوانسان ده کانده یوازنه لار بده